د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او مرکه او 15 دقیقې اونیز بحث لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په خوست ښار کې یوې 14 درې کسان وژلي او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې دا 14 سپین جماعت ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې دیره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله د بی پیلوټه الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې پنخه شوی دی. دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند کې پر رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیزه ډک کار بللی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر ورځ پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودوونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې اوسمهال لس تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تلون نیوز خبریال عطاالله عمر او د اطلاعات روز خبریال وحید رحمان افغان مل نیولې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې ده. ICRC ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې دا هیواد لا دمخه له پیچلو بشري ناورین څخه کړیږي. بیان زیاتوي چې د محل افغاني سری میاشتې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او تر څنګ پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې لسلو زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې مړه شوي دي. لسګونه زره څاروي تلف او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي. د امریکا د هوایی ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې د مړو شمیر 96 تنو ته لوړ شوی. په همدې حال کې د تری تم شویو کسانو خپلوان له هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي. ورسته له دې چې چټک خپرېدونکی اور د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ د ماوي سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو. د هوایی والي جاش ګرین پرون په اور سوځېدلی ښار لاهیانه د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوي کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. دا په وروستیو سلو کلونو کې په دې سیمه کې بېساری ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې لا پسې پراخېږي. او د چین د دفاع وزارت نن وویل چې د دې هیواد دفاع وزیر لی شانګ فوبا د اګوست له 14 تر 19 نیټې پورې له روسیې او بلاروس څخه لیدنه وکړي. د بیان له مخې لی به په روسیه کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې ډېر ټینګ کړي، ګډې ګزنې او پوځي تمرینونه یې کړي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په خوست کې 14 کدی بي پیلوټه الوتکې بریت په دې اړه جزئیات درکو. په نورو موضوعاتو کې د طالبانو چارواکو د هلمند ولایت پر رسنیو کې د ښځو پر اواز بندیز لګولی او په کندهار کې درې نور خبریالان نیولې دي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبریالان د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول شوي دي چې موږ هڅه کوو تر څو دغه خبریالان ژر تر ژره راخوشي سي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولې دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د کلیزې په مناسبت په ځانګړي راپور کې د افغانستان د موسیقي خوار وضعیت ته کتنه کوو.
سندره نه مړ کیږي، زه په دې یقین لرم. د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی، دا لاس به دوام ونه کړي چې دلته پروت وي.
د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په اړه په 15 دقیقې پروګرام کې نور تفصیلي بحثونه هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبې
د آزادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. طاهر روحان د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په خوست ښار کې یوې چاودنې 3 کسان وژلي او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي چې دا چاودنه سپین جمعه ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان په دې ښار کې ډېره وزیرستاني کډوال دي. خو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې دا د بی پیلوټه الوتکې حمله وه او د پاکستانی طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې پنهښ شوی دی. خو دا چې حقیقت څه دی د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ رادیو خبریال همایون هیواد په مستقیمه اړیکه سره دی او جزئیات راکوي. هیواد صاحب
مننه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي نن شاوخوا 11 بجې د خوست ښار په مرکز کې یو 14 شوې چې تلفات هم لري. د طالبانو حکومت د خوست ولایت مقام په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې پیښه کې 100 تنه وزیرستاني کډوالو او د خوست ښاریانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د اعلامیې د معلوماتو پر بنسټ لسیمې د دریو وژل شویو کسانو جسدونه او ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. په اعلامیه کې همدا شان لیکل شوی دي چې سیمې ته د دوی ځواکونه رسیدلي دي او په اړه یې پلټنې روانې دي. خو پاکستاني رسنۍ د خوست پیښه یو هوایی برید بولي. د پاکستان آج تلویزیون لیکلي دي چې په دې هوایی برید کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د یو مهم قومندان حافظ ګل بهادر کسان په نښه شوي دي. آج همدا شان لیکلي دي چې د دې برید اصلي هدف خپله حافظ ګل بهادر و. خو خپلواکو سرچینو لا دا موضوع نه ده تایید کړې. په پاکستان کې د نامنیو له ډېرېدو وروسته پاکستاني چارواکو تور لګولی و چې په پاکستان کې بریدونه له افغانستان څخه تنظیمېږي او پاکستاني طالبان له افغانستان څخه پاکستان ته وراوړي او هلته بریدونه کوي. یادو چارواکو همدا شان خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغو کسانو مخه ونه نیسي چې په پاکستان کې نامنی جوړوي، دوی به خپله اقدام وکړي. د دې پیښې نور جزئیات په راتلونکو خبري سرویسونو کې ولرو. مننه.
لطاسو مننه. همایون هیواد د ازادۍ رادیو خبریال و چې په خوست کې د نننۍ حملې جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
پر افغان خبریالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت په هلمند ولایت کې رسنیو ته خبرداری ورکړی چې په هیڅ صورت کې د ښځو غږ نه خپروي. په سیمه کې سرچینو او د رسنیو یو شمیر د ملاتړ بنسټونو ازادۍ رادیو ته ویلي چې طالبانو آن په سوداګریزو اعلانونو کې هم د ښځو د غږ پر خپرېدو بندیز لګولی. د بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو له ګواښلو لاس واخلي. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار له خبریالانو او رسنیو سره د ښه چلند ژمنې کړي، خو برعکس د دوی پر وړاندې خپلو سخت دریځو کړنو ته دوام ورکړی دی. تازه په هلمند کې سیمه ییز خبریالانو او د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي طالب چارواکو رسنۍ ګواښلي او خبرداری ورکړی چې له دې وروسته په هیڅ حالات کې د ښځو غږونه خپاره نه کړي. په هلمند کې یو ځایي خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو آن په سوداګریزو اعلانونو کې د ښځو د غږ په خپرېدو بندیز لګولی. د هلمند په ګډون د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې سیمه ایزو رسنیو د ملګرو ملتونو د یو شمېر ادارو او ځینو رسنیو په مالي ملاتړ د روغتیا او د ناوچاو د مهماتو په اړه یو شمېر سوداګریز اعلانات خپرول چې پکې د خوځو غږونه وو. په هلمند کې د یوې سیمه ایزې راډیو مسؤل چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ټولو سیمه ایزو رسنیو ته خبرداری ورکړی که له دې وروسته یې له هرې رسنۍ په هره برخه کې د خوځو غږ خپور شي تړل کیږي او مسؤل به یې مجازات کیږي. سرچینه دا هم وایي چې په هلمند کې لاله وړاندې خزینه خبریالانې له کار کولو منع شوې وي او اوس یې په ثبت شوې بڼه په خپرېدونکو غږونو هم بندیز ولګېد. د هلمند ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو مرکز یو اعلامیه کې د طالب چارواکو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې او دا یې ښکاره تبعیض بللی. د دې مرکز په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې لیکل شوي د دې ډول اعلانونو خپرول د خصوصي رسنیو مالي سرچینې دي او بندیز یې د سیمه ییزو رسنیو د سقوط لامل کیږي. د د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه هم خبره کړې اعلامیه کې طالبان د افغان رسنیو په ځپلو او غواخلو تورن کړي او ترې غوښتي چې د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې نن خبره شوې د سی پی جی د آسیا د پروګرامونو د همغږي کوونکي بیلیا یل قول لیکلي، په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ یو لوی بشري بیړنۍ حالت سره مخ دی، باوري معلوماتو ته لاسرسی کولی شي په بحران کې د ژوند ژغورلو سره مرسته وکړي، خو د رسنیو پر وړاندې د طالبانو زیاتېدونکی ګواښ برعکس کار کوي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د 2023 کال د اګست له 15 وروسته طالبانو په لسګونه سیمه ییزې رسنۍ وتړلې او د ځینو نړیوالو رسنیو په خپرونو یې بندیز ولګاو. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د نشراتي چارو معین مهاجر فراهی پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی پر رسنیو هیڅ ډول فشار نه دی راوست.
په اصول کې اسلامي امارت د رسنیو خلاف نه دی، او دا چې رسنۍ مکلف دي په هر هیواد کې چې دا هغه هیواد و اصول ته نظام ته د هیواد هغه اولیا او لوړو اهدافو ته ژمنې وسي، دا په هر هیواد کې دا شایسته نور داسې سمور د رسنیو څه نه غواړو.
خو د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د بې پولې خبریالانو سازمان، د افغانستان د خبریالانو مرکز، د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ او یو شمېر نورو ادارو راپورونه ورکړي چې طالبان وایفل بیا ځلي رسېدو وروسته خبریالان په خپل سری ډول نیولي، شکنجه کړي دي، د هغوی په کارونو کې لاسوهنه کړي او آن د رسنیو او خبریالانو راپورونه یې سانسور کړي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې بیا دا هم ویلي چې د دې ځپونکو کړنو تر شا تر ټولو محرکه قوه د طالبانو استخبارات دي. خو د طالبانو استخباراتو بیا د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
و مور دل چې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د ښځو د اواز پر خپرېدو بندیز لګولی. بلخوا د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول شویو دریو خبریالانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې. دا خبریالان پرون یکشنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. دا په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شویو خبریالانو شمیره 8 تنو ته رسوي. د ازادي رادیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په کندهار کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیې استازي محمد یار مجروح ازادي رادیو ته وویل چې د ټلو نیوز خبریال عطاولا عمر، د اطلاعاتي روز خبریال وحید الرحمن افغانمل او د ټلو نیوز رسنوي فعال شمس عمری پرون نیول سوي. د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې د خبریالان ژر تر ژره خوشي شي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبریالان، عطاولا عمر، وحید الرحمن افغانمل او شمس عمری، د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول شوي دي چې موږ هڅه کوو تر څو دغه خبریالان ژر تر ژره راخوشي شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې استازي زیاتوي چې د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د دوه خبریالانو نیول د رسنیز کار سره تړلې نه بولي، خو بیا یې هم دوی ته ډاډ ورکړي چې د خلاصون په تړاوي هڅې روانې دي. محمد یار مجروح زیاتوي چې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه په پرله پسې ډول په کندهار، ننګرهار، پکتیا او کندوز ولایتونو کې د خبریالانو د نیونې په اړه اندېښنه لري.
خو زموږ غوښتنه وړاندې هم دا و اوس هم دا ده چې چیرې خبریالان کومه تېروتنه کوي تر نیولو دغسې نیولو وړاندې باید دغه چاره د اطلاعات فرهنګ ریاست پر مخ یوسي، هغوی ته خبر ورکړي که هغوی تېروتنه لري د هغوی تېروتنه باید د خبرو له لارې حل شي. بله لاره یې دا ده چې د تخطوي کمیسیون شته، هغه باید فعالیت نور هم ډیر کړي. په ولایتونو کې موږ غوښتنه کړې ده چې هلته باید فعال شي، غړي باید ولري تر څو دغه ډول ستونزې حل کړي.
دا په تېره یوه اونۍ کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شوو خبریالانو شمیر 8 تنو ته ورسېد. په پکتیا کې د اریانا تلویزیون سیمه ییز خبریال حبیب الله سراب، په ننګرهار کې د کلی د راډیو د دفتر مسؤل فقیر محمد فقیرزی، او د دغه رسنۍ خبریال جناغا سالی، او په کندوز کې د سلام وطندار راډیو سیمه ییز خبریال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنجشنبه ورځ راهیسې نیول شوي دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو د نیولو د نوې څپې له پیل سره هم مهاله په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته سپارښتنه کړې چې له دې وروسته دې د ښځو اواز نه خپروي. ښځینه خبریالانې دا کار رسمن په رسنیو کې د ښځو پر کار بندیز او تبعیض بولي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له خبریالې مزلفې کاکړ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د رسنیو له لارې د ښځو د غږ پر خپرېدو بندیز څه پیغام رسوي.
په شوز باندې محدودیتونه وځي او هغه درسنې په غړو باندې چې د گزارشتنه شول څخه نیولې د گزارش په ورکول کې د مرکه کوونکو سره په استودیو کې په ژغیز باندې په تصویري باندې ټول هغه موارد چې په شوز باندې محدودیتونه لګولې و خو بدبختانه قرار قرار د محدودیتونه نور هم ډیریږي چې اوس حتی په محلي راډیو کې کار کول ورته ستونزمنه سوی ده او دې ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې نور دې وکولای شي په محلي راډیوګانو کې هم وظیفه ترسره کړي چې دا نه یوازې په هلمند کې بلکې د هلمند ولایت تر څنګ په ډېرو نورو ولایتونو کې دې داسې فرمان صادر کړی دی چې ښځینه کولای په محلي راډیو کې هم نور کار وکړي.
ستاسو په نظر تیرو شلو کلونو ته که وګورو که تیرو دوو کلونو ته وګورو په رسنیو کې د ښځو د کار ونډه څونه ارزښتناکه ده؟ ځکه ښځې هم په رسنیو کې د خبریالانو په توګه کار کوي او هم مخاطبین په افغانستان کې اکثریت ښځې دي، دوی راډیوګانې اوري. که اوس د راډیو له څپو د ښځو غږ بندېږي نو دا به د ښځو په ژوند باندې څونه تاثیر وکړي؟
دا ډیر زیات بد تاثیرات لري، هم پر شوزو باندې هم د هغوی په مخاطبینو باندې ډیر زیات بد تاثیرات لري، ځکه چې شوزو په دې ارڅو کې د شلو کلونو په جریان کې هم په دا تیرو سو کلونو کې ډیر لاسته راوړنې درلودل، په دې ارڅو کې ډیر کار کړی دی چې اوس دې غواړي بدبختانه چې هغه ټول د دې لاسته راوړنې هغه دې ټول د دې زحمتونه د خاورو سره خاورو کې او دې د ټولنې څخه حذف کړي، دي د رسنې څخه حذف کړي، پر دې باندې ډول ډول محدودیتونه لګول کېږي. حتی تر دې پورې چې محدودیتونه شاید خاص دلایل هم ونه لري، لیکن دی دا ډول سره کوي چې دی نور نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې فعالیت ولري یا هم په بخصوص په رسانه کې.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حکومت له خوا د خبریالانو د نیولو یو نوې څپه پیل شوې، دا په افغانستان کې د خبریالۍ د کار او په مجموع کې د خبریالانو لپاره څونه اندېښنې وړ دی او دا پر دوی باندې د کاري محیط څونه را تنګ او محدودوي ستاسو په نظر؟
د دې حذف کول ډېر زیات عواقب لري، ډېر زیات بد تاثیرات لري چې د اقتصادي ستونزو سربېره شاید له ډېرو زیاتو رواني مشکلاتو ستونزو سره مخامخ سي. شاید دوی هغه ازادي بیان چې دوی خپل په اصطلاح وایي چې ورکړی ده، هغه ازادي بیان دوی تر سوال لاندې بیا یو حتی هغه دپاره دوی مشخص تعریف نه لري، دوی حتی د ښځو دپاره مشخص تعریف نه لري، دا چې دوی ښځې له رسانې څخه محرومې کوي، دوی حذف کوي. نو دا ډېر زیات منفي تاثیرات لودلی نه یوازې د خپل شوز لپاره، دا د جهانیانو لپاره یو ډېر بد پیام درلودلی سي، دي د رسمیت پیژندلو کې ډېر بد وخت درلودلی سي.
خبریاله او د رسنیو د حقونو فعاله مزلفه کاکړ و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو سیمه ایزو مسایلو ته. د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولي او د هغوی 30 درملتونونه او ګودامونه یې ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت دا خلک د درملو په قاچاق او احتکار تورن کړي. ایران بهایت په رسمیت نه پیژني او د دې ډلې خلک په بیلابیلو پلمو بندیانوي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
بهایی فعالانو د ازادۍ اروپا فردا راډیو ته ویلي په تازه نیول شو بهایی اتباعو کې اشکان افشین، اردولان تبانیان او د دوی یو خور او زوم شامل دي. دا په ایران کې د بهایانو پر ضد د رژیم د ځپونکو اقداماتو تر ټولو وروستی مورد ده. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونه همداراز په تهران کې د دې 9 کسانو شاوخوا 30 درملتونونه او ګودامونه ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت د اګست په 13مه یکشنبه په یو بیان کې اعلان کړ چې دا بهایی کورنۍ او د هغوی ملګري چې د درملو او سینګارتوکو په برخه کې کار کوي نیولي. حکومتي چارواکو په دغو کسانو د درملو د قاچاق او احتکار او تر څنګ د پیسو وینځلو او له مالیو د تیښتې تورونه لګولي. د راپورونو له مخې ایراني ځواکونه همدارنګه د یکشنبې په ورځ په ایران کې د بهایانو د ټولنې پخوانی مشر نوی کلن جمال الدین خانجانی او د هغه لور ماریا خانجانی نیولي. خانجانی یو وار له 1910 تر 1996 پورې شاوخوا 10 کاله بند هم تیر کړی. پر خانجانی په خوا د نظام پر ضد جاسوسي او د ملي امنیت پر ضد تبلیغ تورونه لګیدلی وو. د ایران د بهایانو د ټولنې اکثر مسؤلین بندیان دي. له هغې ډلې فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت او عفیف نعیمی هر یوه تر 10 کلونو په بند محکومه ده. د ایران امنیتي ادارو په مختلفو پلمو او امنیتي دلایلو سره د بهایی عقیدې په هغو اتباعو چې ښیې دندې یا پیسې لري فشارونه راوړي او د هغوی د شتمنیو د ضبط تر څنګ یې په خپله هم بندیان کړي. حکومت هم درس په تیرې ولسیزه کې د اسعارو د بایو حکته پرتوالي د بهایانو په فعالیت تړلې بللای او په دې برخه کې هم لزګونه بهایان بندیان کړي. په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پراخې مظاهرې پیل شوې. د ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو فعالانو ترڅنګ حکومت پر بهایانو هم ورځ تر بلې فشارونه زیات کړي او هر یو نیم وخت د دې ډلې خلک هزارو بندیان کړي دي.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې ډیره هڅه وکړه چې موسیقي په زوره غلي کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرامه ده، خو سندرغاړي ورسره یو خل نه دي او دوی وایي موسیقي د ټولنې د اړتیا مهمه برخه ده. پر موسیقي د طالبانو د بندیز له کبله یو شمیر سندرغاړي له هیواده وتلو ته اړ شوي او کوم کسان چې وطن کې پاتې دي په نورو کاروبارونو لګیا دي. اسد الله الدین په یو تفصیلی راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوی د کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوی د کلیم ډه کوم.
د پښتو موسیقي د باڼ تازه غوړېدلې ګل میرخان مقرای دای په جلا وطنۍ کې سندري وایي او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلې ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقورای وای افغانستان کې د محل د سندرغاړي پر ستونی لاس یې خودل شوی، خو په خبره یې دا حالات سندره نشمړې کولای.
زما فکر اماسی و وطنی و فولکلوریک شعرو ته ځکه ده چې وطن سره بې انتها او د وطن خلکو سره بې انتها مینه. سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي. زه په دې یقین لرم د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی، دا لاس به دوام ونه کړي چې دلته پروت وي. سندره ژوندۍ ده، سندره به ژوندۍ وي. که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده، موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د پلازمېنې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وې. خو د 2021 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شوه. ځینې له هیواده ووتل، خو یو شمیر نور بیا هلته پاته او په نورو کاروبارونو لګیا دي.
شادمان ایران دیدم لحظه ای در عمر خویش، من جوان نامرادم این بود تقدیری.
یو شپیت کلان عبدالخالق نوری د هرات یو محلي سندرغاړی دی. هغه په خوا خپل نامرادی او بی وسه تقدیر ته سندره ویلې، خو نه پوهېده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلیږي. نوری اوس خپل شپکسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي. هغه وایي له موسیقۍ لریوالی یې په روح او روان اغیز کړی دی.
یو دل تنګی به پیدا شوه،
یو ډول زړه تنګی را ته پیدا شوه. په خو می لوی سره او انګیزه درلوده، شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه. اوس می زړه وړوکی شوی، مرګ ته نږدې شویم. احساس کوم چې سامه ورک شوی او سمسا نشم استله.
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتون کې دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي.
کابل پتی دنیا جنت یاد گی لکه دسرو گل نو هر کلی بی لندن کابل دی ندر کم خار دا پاریس ننگ را هر کلی بی کابل پتی دنیا جنت
ده. وطن ستاینی تا ده دین محمد غمخوار دا سندره دیر مشهوره ده، خو اوز لحغنه جنت وطن پاته او به هر کې سندری غږوي.
کابل په دې دنیا جنت دی، وای ک دنیا کې خان او کفقیر دی، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. خو زموږ وطن د لکه مور پلار ورور خور همدا سره باندې ګران دی. زه وایم چې خدای نو داسې یو صلح او آرامي راوړي په دې وطن کې چې دغه تباهي لري شي، دغه بدبختي
نو ضرور صلح د اول چې صلح راشي.
طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر وخت لبیا راتګ سره موسیقي منع اعلان کړه. هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول، تبلا، هارمونیا او تولې له سندرغاړو راټولې او لمنځه یې یوړې. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅکله په شان شي.
مطلقا موسیقي حرام است از نگاهی فقه اسلامي.
موسیقی مطلقا حرام ده، د اسلامی فقه له نظر حرام ده، او موږ نشو کولای سندرغار ته جواز ورکو ځکه دا کار حرام دی او خدای پرې ناراضه کی.
فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
ځینې دینی علما بیا وایي چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوری د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیره سرچینه اخلي. د اسلامی علومو څیړونکي محمد محق ازادي راډیو ته وویل په قران شریف کې د موسیقی د حراموالي په اړه قطعی حکم نشته.
قضیه موسیقی قضیه اختلافی است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقی
د موسیقی قضیه یو اختلافی قضیه ده، که څوک شخصا د دې نظریه پلوی وی چې موسیقی جایز نه ده کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعی حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ د برخه کې اجماع نشته. د یو سخت او اختلافي نظریې پیروي ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لریوالی ته بیایي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریځ د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
دا طالبان و سیاستونه دو ستونزه لري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډایه میراث د نابودۍ کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټوالی افغانستان له رواني پلوه په یوې ناروغي او تاوتریخجنې ټولنې بدلوي.
سرمست موسیقي د ټولنې یوه اړتیا بولي او په خبره یې موسیقي نن سبا د طبابت درجې ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهورو سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهره داسې نه بریښي چې طالبان د پر موسیقۍ له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. همدرد یم له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي، او بیخي دا مرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هماغه خلک سي په مرستو تکیه ول، هغه ډیر خوار و زار دي او سترګې په لار دي. دا خو دسه خو نه ده په کار چې دا نړیوال هر شی ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنګو کې څوک کونډه سوی ده او څوک یتیم سوی ده، څوک مایوبه سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوی دي. دا خلک سوو کې دا خو د خدای اله ده، همدغه مرستې سینې دا خو بیخي احتیاج و محتاج دي، سترګې په لار دي همدغه مرستو ته. او دا که د هر چا په وس کې، که د حکومت په وس کې، د طالبانو په وس کې او که د موسسو په وس کې، باید چې دغه ته توجه وکړي. دا خو بیخي ده په ټوله سیمه کې بیخي نه سروې ټیمونه راځي. په دغه اووم میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروې، چې هغه هم سروې کړی ده. لمبرونه یې خلکو نه اخیستي دي او هېڅ درک نه لګېږي. هر سړی راځي موږ ته شکایت کوي چې وروره ته غږېږې د موږ غږ ور سوا، او موږ دغه نه له لاسه کېږي. نور مو وخت نه نیسم، او په دې هیله چې دا پیغام نشر شي.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکې دي. زه د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته د افغان بیسیم نیت ما ډېر ګران دی. دا باید چې یو څه احتراق شوی.
سلامونه احترامات. بعد له سلامه مې د ازادي راډیو د کارکونکو سره دا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې زموږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د معیبینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ ږغ تر مربوطه ځایو پورې ورسوي. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې مطالب او راپورونه همدومره وو. په پاتې خپرونه کې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقې اونیز بحث لرو. لکه څنګه چې ما په سر کې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې باس پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ موضوع ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په خوست ښار کې یوې 14 درې کسان وژلي او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې دا 14 سپین جمعات ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیانې په دې ښار کې ډیرا وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د حمله د بی پیلوټه الوتکو په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند کې پرسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیزه ډک کار بللی دی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر راز پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا CPJ د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې اوسمهال لس تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز خبریال عطاءالله عمر او د اطلاعات روس خبریال وحید رحمان افغانمل نیولی دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو او له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته درانه مالی او ځاني تاوانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې. ICRC ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې دا هیواد لا د مخه له پیچلو بشري ناورینونو څخه کړیږي. بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او تر څنګ پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې لسلو زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې مړه شوي، لسګونه زره څاروي تلف او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د هوایی ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې د مړو شمېر 96 کسانو ته لوړ شوی. په همدې حال کې د تریتم شویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي. وروسته له دې چې چټک خپرېدونکی اور د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوي سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایی والي جاش ګرین پرون په اور سوځېدلي ښار لاهیانه د جګړې د ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوي کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. دا په وروستیو سلو کلونو کې په دې سیمه کې بې ساری ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې لاپسې پراخیږي. او د چین دفاع وزارت نن وویل چې د دې هیواد وزیر لی شانګفو به د اګست له 14 څخه تر 19 پورې له روسیې او بیلاروس څخه لیدنه وکړي. د بیان له مخې لی به په روسیا کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بیلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بیلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې نږدې کړي او ګډې ګزمې او پوځي تمرینونه یې کړي دي.
25 دقیقه
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم یو ځل بیا قدر منوریدونکو، په 25 دقیقې بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د زمري یا اسد څلرویشتمه چې د اګست له 15 سره برابره ده، د افغانستان او نړۍ د تاریخ لپاره خورا مهمه ورځ ده. په دې ورځ یو جمهوري نظام چې تقریبا د ټولې پرمختللې نړۍ ملګرتیا ورسره وه وپرزید، او پر ځای په افغانستان کې داسې یو نظام واکمن شو چې له دو کلونو وروسته لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد حتی خپلو دوستانو یې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تیرو دو کلونو کې طالبانو امنیت راوست، څه نا څه اقتصادي فعالیتونه یې پیل کړل، د فساد جرړې چې د تیر نظام شرمونکی میراث و تر یو حده وایستلې، خو ورسره یې په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو بنیادونه سست کړل، ځکه د ټولنې نیمایي وګړي یعنې ښځې ترې بې برخې کړې. د بشري حقونو ټول شموله حکومت ولې او ځینو نورو برخو کې هم د طالبانو پر واکمنۍ د افغانانو او نړیوالو انتقادونه کم نه دي، خو طالبانو سره له دې چې حکومت په رسمیت پیژندل شوی نه دی، ورو ورو په هیواد کې د خپلې واکمنۍ ستنې ټینګې کړې، او هغه حکومت چې یو شمېر خلکو به ویل ښایي شپږ میاشتې هم دوام ونه کړي، دا دی تر اوسه واک چلوي. د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه خورا ډېر بحثونه او تحلیلونه شوي، خو لا هم زرګونه پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. موږ په دې 25 دقیقو کې که ټولو دې پوښتنو ته ځواب نشو موندلی، خو هڅه به وکړو چې ځینې د خپرونې له میلمنو سره په خبرو کې وڅېړو. د خپرونې میلمنې د امنیتي چارو شنونکی د جرمني د پلازمینې برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر، او د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ مموزی چې په عین حال کې د بن د ایالتي شورا غړې هم ده، یعنی د جرمني د بن ښار د ایالتي شورا غړې ده. په دې خپرونه کې به پر همدې موضوع د پوهنتون د استاد او شنونکي نصر الله ستانکزي نظر هم له اوریدونکو سره شریک کړو. خو لمړی زه میرمن مموزی او ښاغلي اتمر ته ښه راغلاست وایم. میلمنو ستړي مشئ، لومړی غواړم له تاسو اتمر صاحب وپوښتم چې طالبانو څه وکړل چې له دومره کورنیو او نړیوالو انتقادونو او ننګونو سره سره واکمنۍ دوه کاله دوام وکړ؟
مننه تکل صاحب، تاسو ته سلامونه، ستاسو قدرمن میلمه ته سلام، او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیلی. د دوه کلو په تیریدو سره موږ وینو چې طالبان که داسې ویل کېږي چې دوی د امنیت په راوستلو کې ډېر غښتلي دي او بریالي دي، بیا هم تر کومه ځایه پورې چې لیدل کېږي دغه صورتحال تقریبا د شپږ میاشتو را په دې خوا په نسبي توګه ښه شوی. ولې؟ دا په دې معنا نه دی چې دلته امنیتي ستونزې بیخي نشته. تاسې که په تېر جمهوریت کې مو ګورئ، هغه شل کاله همدغه د طالبانو ډله وه چې امنیت یې ګواښل او جګړه همدوی کوله، او په هغه وخت کې یوه ډله وه او هغه ډله د داعش ډله وه چې ډېری په هغه کې ډېرې خبرې وې، خلکو به مختلفې تفسیرې په هغه باندې کولې. اوس هم که موږ وګورو نه یوازې دا چې داعش ته دغه نورې تقریبا شل یویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري، او دا کیدای شي چې د وخت په تېرېدو سره نوې ستونزې طالبانو ته او افغانستان ته راپیدا کړي. همدا نن تاسې په خبرو کې ویل چې حافظ ګل بهادر په خوست کې ویشتل شو. یقیني ده چې دا د پاکستان د ډرون د الوتکو په وسیله شاید ویشتل شوی، او خپله طالبان هم دا خبره کوي چې زموږ هوایي حریم خوندي نه دی، دلته امریکایي تیارې ګرځي، پاکستاني ګرځي، کیدای شي د بل ځي د نورو هیوادونو تیارې دلته د امنیت په خاطر، د خپل د دښمنانو د هدف ګرځولو په خاطر وګرځي. دا خپله دا حالت څرګندوي چې یعنې امنیت هغسې چې طالبان ادا کوي دا خوندي نه دی. لیکن په اوس مهال کې دغه یو حالت دی چې موږ ویلی شو چې خپله طالبان جګړه نه کوي، نو دغه امنیت ښه دی. لیکن دې سره موږ باید دا هیر نه کړو چې طالبان خپله په کورونو ورزي هدفي وژنې کوي. د یو راپور پر بنسټ تقریبا په تېرو شپږ میاشتو کې 233 کسان وژل شوي دي، او دغه کسان معمولا د تېر حکومت نظامیان دي یا تقریبا د طالبانو شاید فکري مخالفین دي. نو دغه داسې ښیي چې دغه امنیت چې دوی دا کوي سرپسلو کې هم دومره نه دی چې دوی هغه څه فکر کوي.
مننه اتمر صاحب. که البته مو خو په دې خبرونه کې د تیرو دو کلونو جریاناتو ته قتل کتنه کو او چیروي، مګر ک لاند راته وایست چې د اوسنی وضعیت ته په پام سره او مسایلو ته چې تاسو یادونه وکړه، ک دې ته سړی توجه کی د طالبانو لپاره سخت ورځي را روان دي؟
یقینا دا د طالبانو پر ټول کار نه دی. زما یقین دا څه چې دا یو مرحله ده مخکې د دې نه چې دغه طوفان راشي. د طوفان نه مخکې مرحله ده، دا تضمین هیڅ نشته. د خلیلزاد خبره تاسې په رسنیو کې واورېدلی چې هغه ویلی چې احتمال د دې شته چې طالبان ایران سره وجنګېږي، او همدغسې د دې مرکزي آسیا ځینې هیوادونه دغه تشویشونه لري. پاکستان دغه تشویش لري چې په افغانستان کې د دوی مخالفین شتون لري، او یقینا دوی به لاسترزنې کې نه ني. راتلونکي دپاره زه که وضع همدغسې دوام عمومي، نو دغسې سل په سلو کې ګارنټي او تضمین نه شي کېدلی چې په افغانستان کې به سل په سلو کې امنیت ټینګ وي.
مننه اتمر صاحب. میرمن مموزه، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې په د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت ونه پیژنده، داسې یو حالت هم ممکن و یا تصور کېدای شوی چې دوی سمدستي یا په لنډه موده کې په رسمیت وپیژندل شي؟ هغه حالت به کوم حالت و؟ زمونږ غږ که اورې میرمن مموزه، فکر کوم تاسو خپل مایکروفون اف کړی دی، که لطفا آن کئ او بیا له موږ سره خبرې وکئ. زما سوال دا و چې داسې یو حالت هم تاسو تصور کولای شئ یا تصور کېدای شوی په تیرو دوو کلونو کې چې مثلا طالبان سمدستي وروسته له دې چې واک ته رسیږي نړیوالو په رسمیت پیژندلی وای، دا به کوم یو حالت وای؟
سلامونه تاسو او ستاسو قدرمن میلمته او ستاسو لیدونکو او لیدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې. دا موږ ته ټولو ته ډېره یو عجیبه خبره وه چې طالبان یعنی سبا ته دوی دوه کاله پوره کېږي، نو هېچا دا تصور نه کوه چې طالبان به شپږ میاشتې په افغانستان کې پاتې شوي. طالبانو هغه وخت کې چې دوی راغلل، دوی شل کاله نظامي زده کړه درلوده، جنګ یې کاوه، نو دوی هېڅ وخت داسې دوی نه وو روزل شوي چې د افغانستان حکومت د افغانستان چارې یو حکومت په مخ کې واوسي. دا طالبانو ته هم یو ډېر ستره خبره ده چې اوس دوی دوه کاله لګیا دي حکومت کوي، او ستونزې خامخا په وطن کې شته. یعنی تاسې زموږ تجارت وګورئ، زموږ بدبختي وګورئ، زموږ دا بد عادت وګورئ په افغانستان کې، نو دوی بیا هم وکړی سوال چې په دوو کلو کې دوی دا خلک ارامه کړي. خلک له جنګ نه ډېر ستړي وو، نو اوس په دې ستړتیا کې چې ملک کې امن راغلی ده، هغه پکې شته چې افغانان پکې ژوند کوي او ارام ژوند کوي، خو دا ټول د ژوند دپاره ډېر کم ده چې خلک په دې باندې هغه خپل روزمره ژوند کوي. نو طالبان باید په رسمیت او پیژندل سي تر څو به موږ وکړو چې په افغانستان کې ازموینه وکړو. موږ په افغانستان کې د حکومتونو ډېره ازموینه کړې ده. ډېر حکومتونه په افغانستان کې بدل شوي دي. زه د یوې مېرمنې په توګه باندې چې په جرمني کې په ولایتي شورا کې کار کوم، نو طالبانو سره باید خبرې وسي. طالبانو له خپلې هغه فکرو هغه مقبولې نه باید
یعنی ستاسو هغه اصلي خبره میرمن مموزیدا ده چې که طالبانو سره لاوالې ورځې خبرې شوي وای دوی به دې حالت ته به وضعیت نه وای رسېدلی. همدا ستاسو مطلب دی؟
همدا مطلب دی چې که طالبانو سره دوی سره په دوحه کې دوی سره تړون وسه، دوی سره موافقه وسه، دوی افغانستان ته راغله، دوی د افغانستان هغه واکمني په لاس کښې واخېستله، نو دوی طالبانو بېرته پرېښودل، دوی سره داسې کارونه چې افغانستان په رسمیت ونه پېژنن. خو بلې خوا داسې طالبانو هم په افغانستان کې یو وخت 15 کلنۍ حکومت کړی و، نو دوی باندې هغه باور چې په طالبان باندې غوښتل چې دنیا ولري هغه نه لري. دوی طالبانو هم دا هغه د دوحې خبرې چې سوې وې، د دوحه کې چې دوی هغه لاسلیک کړی و هغه باندې عمل ونه کړ. نو ښه به دا ول که طالبانو په هغه لاسلیک چې په دوحه کې سوی ده په هغه باندې دوی عمل کړی وای، نو د افغانستان هغه حالت به اوس بل و.
ډېره زیاته مننه. ډېره مننه میرمن مموزی. قدرمن اوریدونکو، تاسو 25 دقیقې د ازادۍ راډیو بحث اورئ. د خبرونه په دوام کې بیا هم له ښاغلي اتمر او میرمن مموزی سره نورې خبرې هم لرو، د طالبانو د واکمنۍ د 2 کاله د پوره کېدو پر موضوع. خو اوس لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د پوهنتون د استاد او د افغانستان او نړۍ د سیاسي چارو د شنونکي نصرالله ستانکزی نظر اورو چې البته د ځینو ستونزو له کبله چې دوی نشوای کولی په دې پروګرام کې ګډون وکړي، دا ویډیو یې موږ ته راستولې ده او دا پیغام یې له تاسو سره شریکوو.
په تېرو 2 کالو کې متاسفانه افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اساسي ستونزې دادي چې په لومړي سر کې تر ټولو لویه او عمده ستونزه د بشري حقونو نه رعایتول. په تېره بیا د ښځو او نجونو د حقوقو نه رعایتول تر لویه ستونزه ګڼل کېږي، په دې معنا چې تعلیم حق، د کار حق، د نورو ټولنیزو فعالیتونو حقوق متاسفانه د افغانستان له دغه قشر نه چې د ټولنې له نیمایي زیاته برخه تشکیلوي دوی ترې محروم شوي دي. بله مسله هغه دا ده چې په تېرو 2 کالو کې طالبان په دې ونه توانېدل چې د خلکو اعتماد رامنځته کړي، یعنې د حاکمې طبقې او د خلکو ترمنځ واټن وجود لري او په پایله کې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې ده. بله مسله متاسفانه په زرګونو کادرونه او متخصصین له افغانستان ووتل، د په څنګ کې په میلیونونو افغانان د فقر، بیکارۍ، د ستونزو سره له مخامخ کېدو نه دته مجبور شول چې ځینو ګاونډیو هیوادونو ته د کار دپاره لاړ شي. متاسفانه هلته یې هم حالات مطلوب نه دي. د دې په څنګ کې دا ټکی هم ډېر عمده مسله ده چې په داخل کې یو نوه راتلونکي ته اعتماد زه فکر کوم چې نه حاکمه طبقه لري او نه یې عوام خلک لري، او یو ډول په تبلیغاتي حالت کې حکومت غواړي چې خلک وساتي او کاذب په اصطلاح امیدواریانې ورکړي. د راتلونکي دپاره د ما عقیده دا ده چې طالبان به په راتلونکي کال کې له نوي ستونزو سره مخامخ شي. هغه په دې معنا چې که چیرې دا موجوده سیاستونه دوام وکړي، دا واټن به د خلکو او حاکمې طبقې تر منځ فوقالعاده زیات شي. په تعصب سره باید ووایم چې د فقر سطحه به لا هم عمیقه شي، او دا به د باعث وګرځي چې ډېر شمېر نور افغانان هم په مختلفو اشکالو باندې د وټولاري ولټي او ماجرتون ته مخکي بل لوی عوام دا او اساسي ستونزې چې پراتلونکي کال کې د طالبان په وړاندې وینم هغه دا مسله ده چې ممکن ده چې ځینې پوځي عملیات پراخ شي او هغه په تېره بیا د پاکستان له ادرس نه په دې معنا چې د پاکستان د تاریخ طالبانو سلسله چې پاکستان د افغانستان نه ګڼي چې هلته فعالیت کوي پاکستان به په ځینو نورو شبه نظامي ګروپونو باندې سرمایه ګذاري وکړي تر څو طالبانو ته په داخل کې مزاحمتونه ایجاد کړي او دا به د باعث وګرځي چې د ځینو ناامنیو سبب وګرځي همداشان دغه نقطې ته هم باید پام ولرو چې بین المللي ډګر کې تېرو دوو کلو کې طالبانو هیڅ هیواد په رسمیت ونه پېژنده او همدارنګه په نړیوالو سازمانونو کې هم د افغانستان غړیتوب په تعلیق کې پاتې ده او د طالبانو حکومت هلته لاسرسی نه لري که دا وضعیت ادامه پیدا کړي زه فکر کوم چې هغه بې اعتمادي چې د طالبانو او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ وجود لري دا به په راتلونکي کال کې لا هم عمیق شي او ستونزې به متاسفانه د افغانستان خلک وګالي.
قدرمن اوریدونکو د پوهنتون د استاد نصر الله ستانگزی څرګندونې مو اوریدې چې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه تحلیل کړی وو او اوس د دوی نظریات هم په دې خبرونه کې تاسو واوریدل. نور میلمانه هم لرو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د سیاسي چارو شنونکی او د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی البته د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو شنن کې په جرمني کې ډیره د بوند ایالتي شورا غړي ګلالي مموزي د خبرونې ملمنه دي. اتمر صاحب د خغلی ستانګزي په خبرو کې تاسو د بې اعتمادۍ خبره واورېده او ویل چې د طالبانو اولس ترمنځ بې اعتمادۍ راغلي. د بې اعتمادۍ واقعا شته او کوي د نوړه عواقب د طالبانو لپاره څه دي؟
خاغلی ستانگزی صاحب ډیر مهم ټکو ته اشاره درلوده او تاسو وګورئ دغه اوس دغه فاصله د ولس او د طالبانو ترمنځ بې نهایت زیات دی. طالبان یو توتالیتي سیستم غوره کړی، دغه ټول صلاحیتونه د کار فرصتونه دوی ځان ته ترلاسه کړي دي. عام افغانانو ته حتی د هغوی معاف، د هغوی د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي، د دوی پیسې په بانکونو کې ذخیره دي. د فقر زیاتوالی او د کار نشتوالی هغه زلمیان ډیر ځوروي چې هغوی تحصیل کړی خپل وطن کې او هیله و ارزو یې دا و چې یو ورځ دوی په خپل وطن کې کار وکړي. د نجونو دپاره د تعلیم د لارې بندول او د ښځو محدودول په ټولنه کې او په نورو مسایلو کې دا هغه مشکلات دي چې خپله طالبان خپل لاسي د خلکو په مخ کې ایښي دي. طالبان ښه فرصتونه همدا اوس هم لري. د دوی اړیکې مثلا د ګاونډي هیوادونو سره ډیر ښه دي. ګاونډي هیوادونه دې ته چمتو دي چې
پاکستان سره دا د مشکل تاسو نن په خبرونو کې تاسو مخکې یادونه هم وکړه واورید د پاکستانی طالبانو په سر او د نورو وسلوالو ډلو نړیوالو وسلوالو ډلو پر سر له پاکستان سره مشکل لري، له ایران سره هم د اوبو په سر مشکل لري. تاسو د کوم خو اړیکو یادونه کوي؟
ګوره، یو خو د پاکستان مسله ده. پاکستان یقینا چې په افغانستان کې ډیر منافع لري او پاکستان قلار نه پاتې کیږي. دې ته چې کینیا وګوري چې د دوی مخالف ډله په افغانستان کې دي، هغه تحولات چې په پاکستان کې راتلونکي کې راځي او یا اوس څه دي، دا مستقیم د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر لري. زما هدف د دغه تعامل دا و چې همدا اوس هم پاکستان اقتصادي روابط لري، ایران لري، منځنۍ آسیا لري. دوی امیدواره دي په هیله دي چې طالبان په خپل دغه کورونه کې تغییر راولي تر څو چې دغه ښه فرصت نور هم دوی ته مساعد شي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي. لیکن متاسفانه دوی په هغه کورونو باندې لګیا دي چې هم سیمه تهدیدوي، هم خپل ولس تهدیدوي، هم هغسې یو حکومت چې هغه شمولی د خلکو د وختن پر مطابق په قانون ولاړی په انتخابات ولاړی تر اوسه پورې تا ته چمتونی دي. نو زه داسې فکر کوم چې راتلونکی به طالبانو دپاره ډېر ستونزمنی. او ډېر مهمه خبره دا ده چې د پاکستان حالات مستقیما په افغانستان کې تاثیر لري او دا بې تاثیر نه شي پاتې کېدی. او دلته یو مهم خبره دا ده چې کیدای شي په راتلونکي کې خپله پاکستان منحص یو مخالف د طالبانو د رژیم په نورو کارونو باندې لاس پورې کړي.
مننه مېرمن ماموزه. ښاغلی اتمر د اقتصادي فعالیتونو یادونه وکړه چې طالبانو دا فرصت ترلاسه کړی د سیمې له هیوادونو سره دوی د تجارت په برخه کې راکړه ورکړه لري او زیاته کړې ده. اقتصادي فعالیتونه په دغه کچه چې دا اوس روان دي په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ تیرونه یو پلاوی قزاقستان ته هم تللی وو او په د سیمې له نورو هیوادونو سره هم له روسیې او د اوسرۍ قراردادونه کړي، له پاکستان سره اقتصادي قراردادونه کړي دي، له ایران سره هم د اقتصادي فعالیتونو خبر ورکړل شوی دی، ریل او ترانزیتو د خبرې دا کافی دی؟ یعنی دوی کولای شي چې د دغه اقتصادي فعالیتونو په مرسته له نورې نړۍ نه د نورې نړۍ له مجبوریت نه ځان را خلاص کړي او په دوی متکی شي او په پښو ودرېږي؟
طالبان چې اوس د نورو هیوادونو سره لکه تاسو چې یادونه وکړله، د تاجکستان سره او د نورو چین سره، دا یو مثبت پاین ده. خو دا هېڅکله ملک ستونزې نه شي حل کېدلی تر څو چې یو ملک په رسمیت ونه پېژندل شي، تر څو چې یو ملک رسمیت ونه لري. دا هېڅ زما په فکر باندې نه لکه یو ورکې مړې ډوډۍ چې چا ته ورکوي، په دې باندې نه د چا چاره کېږي او نه د سبا د راتلونکي غمې خوړل کېږي. نو تر څو چې طالبان خپلو فکرونو کې او خپلو هدفونو کې خپل تغییر راولي او افغانستان کې مثبت کارونه وکړي او دنیا به په رسمیت وپېژني، اوس په افغانستان کې موږ هېڅکله داسې ترانزیت لاره زمونږ مړې اوس پخې دي، زمونږ زراعت اوس پوخ ده، اوس هغه ټول په افغانستان کې غسا کېږي، چېرته کوو، چېرته یې ورکوو، چا ته یې ورکوو. نو دا هېڅ په دې چې ملک خلک رانسي، زمونږ خلک چې افغانستان ته ځي سفر کوي، نو دا د ایران د پاکستان د نورو د ملکونو په لاره باندې دوی ځي خپل ملک ته. نو ولې تر څو چې ملک په رسمیت ونه، تر څو چې موږ سفارت ونه لرو، تر څو چې موږ یو قانون ونه لرو، تر څو چې موږ یو عمل هغه ملک تر څوک سفر نه شي کولی، هغه کې ویره ده. داسې طالبان اوس خپل دا کارونه ګړندي کړي دي او غواړي چې نورو ملکونو سره دا په زما په نظر باندې دا یو ډېر مثبت فکر ده. او دا نه شي کولی چې په ډېره پراخه ساحه باندې زمونږ مشکلات په دې باندې حل شي.
ډېره زیاته مننه مېرمن ماموزه. موږ ستاسو له غږ سره جوخت یو بل غږ هم اورو چې ستاسو خبره تر ډېره له اورېدو نه تقریبا اوباسي. هیله ده چې زموږ اورېدونکي به ستاسو اواز پوره اورېدلی. د خبرونې تر پایه دوه دقیقې لرو، یوه یوه دقیقه غواړم ستاسو نظر وپوښتمه. لومړی له تاسو نه اتمر صاحب، چې د طالبانو وسلوال مخالفین یا نور سیاسي مخالفان څومره جدي خطر پېښولی سي د طالبانو واکمنۍ ته؟
دا د اوس دپاره هسې خطر نه دی چې زه داسې فکر کوم چې اوس دپاره دا خطر دی، لیکن دا تضمین نشي کېدی چې دا به همیشه همدغسې وي. تاسو وګورئ هغه تحولات چې په سیمه کې روان دي، هغه تحولات چې په نړۍ کې روان دي، دا یقینا چې افغانستان نه بې تاثیر نشي پاتې کېدی. او هغه ډلې دي، هغه نظامي ډلې هم دي، ورو ورو دوی را پیدا کېږي، بریدونه کوي او دا داسې یو مرحله راځي چې هغوی په یو لوی قوت باندې بدلېدی شي. د بلې خوا نه دغه خپله ترهګرې ډلې چې دننه دي، دوی هم د همیش دپاره داسې غلې نه کینی، کېدی شي دوی هم خپل منځونو کې یو سلسله مشکلات رامنځته کړي او دا سرخوږی بیا د طالبانو رژیم ته پاتې کېږي چې دوی څنګه دا کنټرولولی شي د هغه غوښتنو په مقابل کې چې د دوی نه کېږي.
مننه. او میرمن مموزه فکر کوي تاسو توقع لري یا تمه لدغه طالبانو نه لري چې مخصوصا د خزو په برخه کې چې د دوی لپاره ډېر زیاتې ستونزې جوړې کړې دي د دوی په پالیسیو کې به بدلون راشي؟ ډېر لاند لطفا.
چې دا په پلار وخت کې به دا څه ونه شي، ولې طالبان مهمه چې دنیا یې غواړي، مهمه لا نور هم هغه شک له میرمنو سره کوي او د میرمنو هغه القاعدې درسي ورته تنګه کړې ده. زه فکر نه کوم چې دا به په دومره نږدې وخت کې به دا کار وشي، ولې چې مونږ په خپله له جهادې له طرف تاسو چې مونږ ته نه نو ویلي نه دي نه ویلي دي، نو زه فکر نه کوم چې داسې زر به
ډېره زیاته مننه. د خپرونې وخت پای ته رسېدلی. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوو چې د خپرونې ته مو تر پایه غوږ ونیوو، او د خپرونې له میلمنو نه هم زیاته مننه چې په بحث کې ګډون وکړ.